په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شین بنری ما د مشال ریډیو دی او نن د جمعې ورځ د می 13 نیټه ده او تاسو د پارم تازه معلومات او راپورونه راوړي دي. راپورونه دي پورګزو کې د وستوالو او سیمې د اوسیدونکو ترمنځ نښتی شوې دي. دغه حال به درکو. په شمالي وزیرستان کې جرګه شوې ده، په دغه جرګه کې څه پرېکړې شوې دي دغه نه به هم خبرو. او دغه شانتې په پنجاب کې د یو ښځې د وژنې نه وروسته د پنجاب وزیر اډا ویلي دي چې کوم خلک د غیرت په نوم قتلونه کوي د هغې پر ضد به هغې ګام اخلي. نور راپورونه هم شته. وړومبې د ګلیاز نه د دې وخت خبرونه.
ستړیمشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس لاهور های کورټ مخته د یوې خزي د وژلو اسخت نوټس اخستی دی. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څېړنه به سبا پیلېږي. او د شام د سارنې یو ډله وای چې په حل کې په روان کال کې د حکومتي ځواکونو په بمبارۍ کې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس تصدق حسین جلانی نن د لاهور های کورټ مخې ته د یوې خزي د وژلو اس خود نوټس اخستی دی او د پنجاب پولیسو مشر ته حکم ورکړی چې د پیخي رپورت جمع کړي. بلخو د پنجاب صوبي وزیر اعلی شهباز شریف هم نن په یو غونډه کې پولیسو ته امر کړی دی چې د فرزانه پروین په وژنه کې ککړ کسان دي د څلرشتو ساتونو دننه ونیسي. هلته د امریکا د بارنو چارو وزارت هم د فرزانی وژنه غندلې ده. د فیصل آباد د خزه د تیر نهې په ورځ د پولیسو په موجودګۍ کې د لاهور های کورټ مخې ته ځکه سنګسار کړل شوه چې په خپل خوښه یې واده کړی وو. د پولیسو په وینا څلور کسان یې د لاهور های کورټ مخې ته د خزه د سنګسارولو په تور نیولې دي. د وژل شوې خزه تر او دوه تربوران او یو بل کس پرون گرفتار کړل شوی دی. په اورګزو جنسي کې د وسلوالو وزای خلکو ترمنځ 13 ورځ په نخته کې 15 تنه وژل شوي دي. دا نخته د اورګزي په خر خیشتې سیمه کې شوې ده. په وژل شو کې یو وسلوال، یو امنیتي اسکر او درې ځای کسان شامل دي. د پولیټیک انتظامی چارواکو مشال اړتوبي چې دا پیخه د زیارت په ورځ ناوخته په داسې وخت کې شوې چې وسلوالو د ځای خلکو د تختولو هڅه کوله. وژل شوي درې واړه ځایي کسان له شیا مسلک سره تعلق لري. چا د دې برید پلان نه ده منلی. د شمالي بودرستان پولیټیک انتظامی نن هغه شپږ 15 کسان خوشی کړی دي چې د روانې میاشتې په 8 نیټه د یو بمی برید کې د لاس لرلو په شک کې نیولی وو. د شمالي بودرستان پولیټیکل چارواکو نن مشال اړتوبي چې دا ګامي د تحصیل غلام خان ګډبیز سیمې مشرانو سره د جرګې وروسته خسته دي. بلخوا یو قبایلي مشر ملک شیر محمد نن مشال اړتوبي چې د نمانځي وزیرو دوی ملوی جرګه به سبا په میرامشاه کې کیږي.
مشرو چې کیما بلر د منلش وایم بیا بر ټول یو ته اټ باندې مشرو نه بمونه او نو اجلاس په نو بجی بنو شو په باندې ټول متفق شو چې د خپل ملک پاکستان پر بیا خصوص وزیرستان پر سبا غونډه دو په میرمشا ایریا شه په اتفاق په تور باندې میرا قرارداد پېښ کوي بیا میرا جرګه جوړوي د تنځای د مشرو نه.
ملک شیر محمد زیاته کړه چې د جرګې وروسته به حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان په راولپنډي کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ناقانونو ګرځول شوی ډلې لشکر جنگي مشر ملک اساق په دریو مقدمو کې بری کړی دی. عدالت د زیارت پر ورځ ناوخته امر وکړو چې ملک اساق ته خوش کړل شي. په اسلام آباد کې د مشال اړې خبريال وای د ملک اساق پر ضد د مذهبي نفرت خپرولو په تور کې په اټک، تلاګنګ او منګل کې د ترهګرۍ له قانون سره سم درې مقدمې در شوې وي. پر ملک اساق په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې د بری ترڅنګ د یو شمیر نورو داسې پیښو مقدمې درج دي چې ترسلو زیات کسان پکې وژل شوی دي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتي شکایتونو څېړنه سبا به پیلېږي. د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیشن وایي چې د دې شکایتونو په اړه د څېړنې غونډې به اعلانوي. د دې کمیشن وایي نادر محسنی نن مشال اړتوبیل چې هڅه کوي چې د شکایتونو څېړنه د جوم د 12 منټې پورې پای ته ورسیږي. د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د اپریل په 15 نیټه وشول. د انتخاباتو شکایتونو کمیشن وای د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شاوخوا 3000 شکایتونه ورته را رسیدلی دي او دومره ډیر شکایتونو څېړنه زیات وخت وغواړي. افغان ولسمشر احمد کرزی وای ټول افغانان دي د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد دي د امن په لور بوزي. ولسمشر احمد کرزی له افغان ولس څخه دا غوښتنه بیګا په یو ریډیو وینا کې کړې ده. هغه ویل د افغانانو رای به د افغانستان برخلیک وټاکي. نوموړي دا خبرې تر اغېز وکړې چې په ار کې د ټاکنو د امنیت پاړه غونډه وشوه. په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو دویم پړاو د جون په 14 نیټه ترسره کیږي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د شام د سارن یو ډله وای چې په حلب کې پروان کال کې د حکومتي ځواکونو په مبارک کې تر وسه پولیسو شاوخوا 2000 کسان وژل شوی دي. د شام پر حالاتو د برتانی د بشري حقوقو د سار اداره وای په وژل شو کې 283 خزي شامل دي او وژل شوی 1506 او 1 کسان عمرونه د 13 کالونه کم دي. دغه ادارې په وینا د وژل شو کسانو د غشمیره د جنوري لومړی نیټه نواخلي د مې 18 نیټه پورې ده او دا مرګ جوړه د یاغینو په ولکه کې د حلب ځلې او شاوخوا سیمو کې رامسته شوی ده. په شام کې له 2011 کال مارچ میاشت رئیسی جګړو کې د 1,00,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. په مشرقي اوکراین کې د روس پلوه یاغینو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکړل شوي دي چې یوې ډلې په ډونسک کې د سیمه ییز دفتر څخه بل ډله ویستلې ده. د رپورټونو تر مخه د وستوک بټالین په نامه ډلې په سیمه کې موجود بل ډله ځکه ویستلې چې دغه یاغي ډلې د مې په 26 نیټه د خونړۍ جګړې وروسته د ډونسک هوایي ډګر سره نږدې یو مارکیټ لوټلی و. ملخو د امریکا د بارونو چارو وزارت پورن ویری چې د بارونو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په یوکرين کې د بارني جنگیالو په ځنګړي توګه د چچنز د نوټلو په خبره اندېخني سرګندې کړې دي. د سپینې باندې بیان جې کارني پورن خبري غونډه پر مهال د یوکرين پر حالات ویل
We are disturbed by the ongoing violence.
موږ د مشرقي یوکرين د تشدد پیښو پریشان کړی یو چې داسې رپورټونه هم راغلي چې یاغینو د یوکرين یو هلیکاپټر راغورځولی چې په 14 کسان وژل شوی. موږ دا مهال دغه رپورټونه تصدیق نشو کولای خو موږ اندېښمن یو ځکه چې دا ښایي یاغینو ته جدید وسله او نور مرستې په دوامدار توګه له بهر نه
کیږي.
اخوا د اوکران اوبوري دفاع وزیر مخالو کال نن په کیف کې خبرانو ته ویل چې حکومتي ځواکونه په مشرقي سیمه کې ځینی برخي د روس په لوي یاغینو څخه په مکمل توګه پاکي کړي او په دغه سیمه کې به تر هغه عملیات روان وي تر څو امن پر ځای شي نه وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو ورده چې ګولایز وړاندې کول او دونکو پروانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګه د غراپورونه ورده شي. سپریم کورٹ په لاهور کې د غیرت په نوم د ویخزې د وژنې نوټس اخیستې دی. په دغه اړه د پارلمان پخوانی غړی بشرا گوهر وایي
لکه چې څو موږ د ضیاءالحق ته راوستي قانونونه ختم نه کړو نو زیاتې به وي.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځو یوې جرګې مشران وایي سبا له بعد د جرګې دویم پړاو په میرانشاه کې کیږي.
تریزا بالا کومتا دا وی ای چې تاسو ما جرګه ما دا اجرات ما کې سچې پره د جرګې طرف نه تاسو اعلان وی شوی.
او زمونږ په ونی زخ پرونه د یارانو مشال کې په خوست کې د کلتوري او ادبي حل زل پاړه باندې او
دوی راو غړو امتحان تری اف رزلټ نو ماته جوړا راشي دوی استعداد وګورم زو هم دا وګورم لال په هیرو کې د لال په خاور کې پروت دی.
قبایلی سیمو رغزو کې د واستوالو د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د انخت حال هم درکو تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان سپریم کورټ په لاهور کې د غیرت په نوم د وی خزې د وجنې نوټس اخیسته دی او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف نن په یو غونډه کې پولیسو ته حکم ورکړی دی چې د وجل شوی خزی پرزانه پروین په وجنه کې ککړ کسان دی په سلور وشتو ساتونو کې دننه ونیسی. د پولیسو د حکم مرکړ دی چې ورته د هر ورځ دغه معاملې په اړه د پرمختګ راپور ورکړي. نور تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف نن سهار په لاهور کې یو اعلی سطح اجلاس په وخت لاهور پولیسو ته حکم ورکړی دی چې د فرزانه پروین په وژنه کې ککړ ملزمان دی سلیریش کینټو کې اونیول شي. پاکستان سرکاري ټي وی تر مخه د پنجاب وزیر اعلی وینا و چې دا یو ډیره د افسوس وړ پیښه ده او ملزمانو ته به په هر صورت کې سخته نه سخته سزا ورکړی کیږي. بلخوا د امریکې د خارجه چارو محکمې هم د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې ملزمان دی اونیول شي او ورته د سزا ورکړی شي. د امریکې د خارجه محکمې ویاند په وینا د په نامه وجنه د مزمت ورده او دانه انصافی ده. د ذکر ده د تیرې نهې په ورځ میرمن فرزانه پروین عدالت ته د هغې خلاف د هغې د کورنۍ لخوا درج کړې شوې مقدمه کې خپل بیان ثبت کول لتلې وه او د عدالت مخې ته د کورنۍ 40 کسانو لخوا په تیږو د خاوند مخ کې وژل شوې وه. په دغه کسانو کې د هغې پلار او ورور هم شامل وو. د فرزانه پروین خاوند مشال ریډیو سره په خبرو کې تېره ورځ ویلي وو چې د هغه مخ کې د هغه حامله زنانه ډېره بې دردۍ سره ووژل شوه او هیڅوک د هغې مدد له را مخکې نه شول.
زمونږ نه 15 فوټه په فاصله پولیس ولاړو او تماشا یې کوله. د هغې یو تن په پولیس کې نوکری کوي، نو دې نه دا ثابتېږي چې پولیس هغې سره میلاو او ځکه هغې زمونږ مدد ونه کړو. حکومت نه دا خواست دی چې مونږ ته د انصاف راکړی شي.
پاکستان کې د زنانو حقونو او هغې سره تړلي امورو لپاره کار کوونکي د قومي کمیشن مشر خاور ممتاز مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې چېرته زمونږ قانون او عدالت زنانو ته د خپلې فیصلې حق ورکوي، نو هلته داسې خلک شته چې هغې زنانو ته د هغې د ځان په اړه فیصلې کولو اجازت نه ورکوي. میرمن خاور خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې په لړ کې به د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره خبرې کوي او کوشش به کوي چې دفعه 311 سر لاندې ملزمانو ته سزا ورکړی شي.
پاکستان پینل کوډ کې سیکشن 311 دفعه 311
پاکستان پینل کوډ سیکشن 311 چې دفعه 311 ده، چې هغې مطابق کم فساد فی الارض دی، نو د هغې لپاره معافي څه حیثیت نه لري او د دې تر لاندې یو سړي ته د یو جج په ثواب دید هغه ته د مرګ سزا او د عمر قید سزا هم کېدای شي. خو د افسوس خبره دا ده چې دا دفعه 311 نه لګول کیږي او نه یې استعمال کیږي. نو مونږ کوشش دا کوو چې په دې کیس کې دا دفعه ولګول شي او د دې تر لاندې خلکو ته سزا ورکړی شي، او چې د دې تر لاندې 300,000 خلکو ته سزاګانې ورکړی شي، نو زما په خیال د هغې به څه اثر کیږي. پاکستان کې زنانو حقونو لپاره کار کوونکي اداره عورت فاؤنډیشن یو چارواکي سایمه منیر وایي چې د غیرت په نامه وژنه کې زیاتوالی راغلی دی. د دې په وینا دا د حکومت ناکامي ده چې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي.
مسله دا ده چې زموږ ډیمانډ زموږ مطالبه دا وه چې د غیرت په نامه قتل باندې تاسو قانون جوړوئ، نو خدای چې دا بد ناقابل راځي نه مي. دویم دا چې یو ریاست چې دا هغه پخپله دی کې فرید جوړ شي، دې کې سو امینډمنټ شو د هغې نامه راغله. خو دې کې اصل خبره چې هغه قابل راځي نامه ده، هغه اوس هم هلته موجود دي، یو خدا خبره ده. نو دې د وجه 2004 نه والے تر نن ورځې چې دا 10 کاله وشو د دې قانون، د دې دا پیښې چې دې کې څه کمی نه راغلي.
د ذکر ده د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن د معلومات تر مخه په کال 2013 کې د غیرت په نامه 800 زنانه په غونډمل کې وژل شوې وې.
مشال لرو ته اوریدونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې هر کال ډېرې ښځې په دې تور وژل کیږي چې ولې په خپل خوښه واده کړی دی، یا هم د زنا د تور له کبله څنګ ساریږي. ځینې کورنۍ خپلې لوڼې او خویندې په ډزو یا په تیزاب وژني، او دا فکر کوي چې دا کار د دوی د خاندان په عزت کې ډېره اضافه کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دغه موضوع یو لیکنه خپره کړې ده، مهمې برخې له نجیب عامر او
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د تیرې نهه یا سې شنبې په ورځ یوه 25 کلنه میرمن په پاکستان کې د خپلې کورنۍ لخوا په ډبرو وژل شوه، ځکه هغې په خپله خوښه د یو سړي سره واده کړی. ورځپاڼه لیکي چې د میرمنې په ډبرو د وژلو دا پیښه په رڼا ورځ د یو عدالت په وړاندې او د بیروبار نه په ډکه لره باندې مخې ته راغله. د دې میرمنې خاوند وایي دواړو په مینه واده کړی و او د کاغذي کاروایۍ لپاره عدالت ته روان و، خو بهر ورته د جینۍ پلار ورونه او لویه کورنۍ ولاړه وه. کله چې دغه جوړه راښکاره شوه، کورنۍ هغه په بیړه وتروړله او بیا یې ووژله. د جینۍ پلار د پولیسو په ولکه کې ویلي دا د غیرت په نامه قتل و، او ځکه یې وکړ چې لور یې د کورنۍ له رضا پرته د یو چا سره په واده کولو د ټولې کورنۍ بې عزتي کړې وه. واشنگټن پوسټ لیکي دا یوه ډارونکې کیسه ده، خو تر دې ډارونکې خبره بیا دا ده چې پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې او د سنگسارولو پیښې اوس دود ګرځېدلې دي، او د پاکستان د بشري حقونو د یوې ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې هر کال په همداسې پیښو کې زر میرمنې خپل ژوند بایلي. واشنگټن پوسټ لیکي د پیو څېړنیزې ادارې د احصایې تر مخه په پاکستان کې 83% خلک د زنا په کیسونو کې د میرمنو د سنگسارولو پلوي دي، یوازې 8% کې خلک د دې مخالفت کوي. د پیو تر مخه حتی هغه کسان چې ځان ډیر ماډرن هم بولي، د هغو خلکو سره نظرونه نږدې دي چې وایي په داسې حالاتو کې د میرمنې سنگسار کړی شي. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ یو پوښتنه کوي چې دا 2014 کال دی، او ولې دې په دې وخت کې هم داسې پیښې رامنځته شي. د ورځپاڼې په باور ځینې اسلامي بنسټپالی ګڼي چې د متاثره کورنۍ عزت په هغه صورت کې پر ځای پاتې کېدای شي چې هغه نجلۍ ووژل شي. په داسې پیښو کې تل میرمنې سزا ویني. په 2011 کال کې 903 میرمنې او په 2013 کال کې 898 میرمنې په پاکستان کې د عزت په نامه وژلې شوې وې، او اکثره یې سنگسار شوې وې. په ځینو پیښو کې میرمنې په ټوپک هم ویشتل شوې وې. په پنجاب صوبه کې یو سړي ته شک ولوېد چې د هغې دوه پیغلوټې ورېرې د دوه نورو هلکانو طالبانو سره نامشروع اړیکې لري. نو هغه د جنوري په 11 منټه دوه انجونې وژلې او اعتراف یې هم وکړ چې د هر څه د عزت لپاره کړی دی. په سکر کې بیا یو انجلې د هغې د ورور لخوا په داسې حال کې وژل شوه چې ناسته وه او کورنۍ وظیفه یې کوله او هلک ګمان کاوه چې هغه ګوندې د کوم سړي سره ویده ده. په راپور کې داسې نورو ډیرو پیښو ته هم اشاره شوې چې ورکې د کورنۍ غړي خپلې لونې یا په ډزو یا په تیزابو او یا هم په ډبر وژني او وایي دا یې د عزت د خوندي ساتلو لپاره کړي. په راپور کې راغلی چې د زنا په تور کې د پاکستان ترڅنګ په 1400 اسلامي هیوادونو کې هم سړو او ښځو ته د سنگسار سزا ورکول کیږي، خو اکثره وخت میرمنې زر په نخښه کیږي. د ایران په سیر په هیوادونو کې چې سنگسار قانوني حیثیت لري، سړی یا د تیختی او یا هم د قانوني کومک د لارې د خلاصون هڅه کوي، خو میرمنې بیا د لارې په مخ کې نه لري. په سومالیا کې یوې 14 کلنې جینۍ عائشه ابراهیم ادعا وکړه چې دریو کسانو د هغې سره په زور زنا کړې ده، خو د تحقیقاتو پر مهال د هغې الزامونه ثابت نشول. نو پر هغې د زنا تور ولګول شو او الټا د زرو کسانو په وړاندې ورته د سنگسار سزا ورکړل شوه. واشنگتن پوسټ لیکي تیر کال ملګرو ملتونو ته یو درخواست چې 12000 خلکو پرې لاسلیکونه کړي وړاندې شوی وو او غوښتنه پکې شوې وه چې د سنگسار پر ضد د نړیوال قانون نافذ شي، خو د نړیوال فشار باوجود په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو او سنگسارولو پیښې خپل اوج ته رسیدلې دي.
د پاکستان په لاهور ښار کې د سې شنبې په ورځ د عدالت باندې د یوې ښځې پر ځانه پروین د وژلو پیښه په نړیواله کچه وغندل شوه. پولیس وایي هغه ځکه ووژل شوه چې د خپلې کورنۍ د خوښې بغیر واده کړی و. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې یوه ښځه د تشدد ښکار کیږي. تر دې وړاندې هم په بیا بیا دا شان پیښې شوې دي. پوښتنه دا ده چې آخر د ښځو د خوندیتوب په اړه د شته قانون سربېره هم له ښځو سره زور زیاتی روان دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د عوامي نېشنل ګوند لیبی مشر او د قومي اسمبلی له پخوانی غړي بشرا ګوهر مخې ته خېده.
زمونږ چې کومه سوسایټي ده چې څنګه د کلا د غیرت په نوم مذهب په نوم باندې خزي زوروي، دا اکسپټډ ده.
یعنی معاشره دا خبره مني
ځکه چې کله پلار ولګي او لور مرکي، زه ولګي نو پلار معاف کی جرګي وشي او د خزه چې کوم دینو د خزو حق باندې دغه وکي چې په سوله کې دا خزه به ورکو. د دې لپاره قوانین رالل
چې کوم قانونونه تاسو خپل په پارلیمنت کې پاتې شوی او جوړ شوی دي، قانون او موجود دي، دا غو باندې عمل درآمد کولو کې کم ځای کې مسله ستا کنه؟
بالکل شته دي. ګورئ دا مونږه بلنا دا 15 کال کې د خزو د حق لپاره ډیر قوانین رالل او هغه چې کوم دي نو پاسوم شلل ډیر، خو چې بیا پاسي نو په دغه کې امپلیمنټیشن سټیج کې اونخلي هغه قانون چې امپلیمنټ کې نو هغه د پاره به بیا پوره انفراستراکچر پکاري، هغه د پاره به نو هغه د پاره بجټ پکار دی. موږ په خپل او کتل چې 15 کال کې چې یو ښه قانون موږ پاس کړ بل کال چې بجټ ته هم کتل نو هغه د پاره هیڅ پیسې نه وي. یا اسټ تھروینګ د پاره موږ قانون پاس کړ د هغه امپلیمنټیشن د پاره هیڅ لانډ بیا ایگزیکټیو لیول باندې کار لیکي. جوډیشری کې موږ کتل چې هغه هم دغه په لذي چې لکه نه کوئک جسټس ورکول شي نه جوډیشل پروسس تاسو سترونګ دی.
خو بشرا ګور صاحب، تاسو د خبرو لبه لباب دادی چې د پاکستان ریاست که قانون پاسي نو ریاست او د ریاست ادارې داغه پاندې عمل درآمد نه کوي، او چې کوم قانون موجود دی یا نسته هغه بیا په معاشره کې، یعنی معاشره او ریاست چې دی هغه په یو حواله باندې د دې کې مرسته نسی کولای، نو په داسې حالت کې د قانون جوړولو بیا ضرورت څه دی؟
ګوره قانون خو کار دی چې کوشش وشي چې دا کم دین په دې کې لکه چې سو مونږه دا د ضیاالحق ته راوستي قانونونه ختم نکو نو زیاتې به وي. یو ښځه مړشله او هغه خو لاړله، هغې سره خو زیاتې وشو خو لاړه، بیا د هغې وینه معاف کوي بیا خپلوان یا پیسې واخلي یا څوکي، هغې ته څه حق ملاویږي چې د یو کس ژوند چې کوم په زیاتې لاړه چې د هغې معافینامې وکړي؟ دا خو د سټیټ د ریاست کار دی چې دا لکه یو کرایم د ریاست خلاف شوی دی او هغه سې هغه دی ګړل کیږي. دا چې سو پورې نو د دې قانون په کار دی چې راشي. داسې بل خبره ما تاسو ته کوله چې ګوې ک پانی ته یو خزه لاړه شي ډومېسټک وایلنس اوس لکه یو قانون موږ څخه نشته ده اوس سنت پاسک خو
یعنی په کور کې د خځو حل ټکول
نو چې د ډومېسټک وایلنس بل موږ راوسته نو د هغه خلاف دومره ریزیسټنس د مذهب په نوم باندې چې څوک سیاست کوي نو هغه یې کړي هغه بل پاس نشو موږ ډېر کوشش وکړو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د شمالي وزیرستان چارواکو هغه څه د پاسه 50 ولسی وګړي خوشی کړي چې سمو د مخکې په غلام خان سیمه کې نیول شو. دوی هغه وخت د شک په بنیاد نیول شو کله چې د مې پر اتمه نیټه په غلام خان کې په یو برید کې د امنیتي ځواکونو نه عسکر ووجل شو. بلخوا د شمالي وزیرستان د منځو د جرګې دویم غونډه به سبا له په میرانشاه کې کیږي. تفصیل له بنو عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکو نن مشال ریډیو ته وې چې تحصیل غلام خان ګوربس سیمه شپږ 50 کسان یې نن د مشرانو جرګې وروسته خوشی کړي. د چارواکو په وینا دغه شپږ 50 کسان وروسته لاغې امنیتي ځواکونو د شک په بنیاد نیولې ول. کله چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه غلام خان کې پر امنیتي ځواکونو بامی برید کې نه سرتیری وژل شوي ول او د هغې وروسته شمالي وزیرستان کې پر لپسې اته ورځې کرفیو او بیا جنگی الوتکو په یو شمیر سیمو کې بمبار وکړ. بل طرف ته د ځایي مشرانو په وینا د اوتمانځای وزیرو لویې جرګې دویم پړاو به سبا شنبه ته پر میرانشاه کې کیږي. د اوتمانځای وزیرو لویې جرګې مشر او پښتون مبارز ایفی فقیر المسی حاجی شیر محمد مشال ریډیو ته وې د سیمې مشرانو او علما کرامو سره سلا مشورې وروسته د جرګې دویم پړاو سبا په میرانشاه کې را بللې.
دا امیر د پولیټیکل سره او دا چې کوم مشرون دي هغه سره خبره وکړي هغه نه بعد امیر د گورنر سره په دغه خبره کې بیا په تر باندې امیر دخله وزارت د کیسه سره وي د جرګې د دا ټول مشکل حل کوي. امیر بل کوم تداوی ای چې تاسو ما جرګې ما د اجرات ما کې سچې کړي د جرګې طرف نه تاسو اعلان نه شوی.
د یادونه دا چې اوتمانځای وزیرو لوی جرګې اول پړاو د تیرې سه شنبه په ورځ میرعلي کسکی سیمه کې شوی و. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلي سیمو ورګزو کې د وسلوالو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې د لویزو امنیتي ځواک د یو سرتیري په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. پیښه 13 ورځ د ورګزو په خرخشتي سیمه کې شوې ده. د چارواکو په خبره وژل شوي کسان د اهلي تشیع سره تړاو لري. د پیښې پړه شانه ده منلې. تفصیل طارق ورګزی راکړي.
په قبایلي سیمه ورګزو جلسه کې د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي چې په خرخوشته سیمه کې وسلوالو او د ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښته شوې ده. چارواکو په خبره په دې نښته کې یو وسلوال یو د لوی ځواک سرتیری او درې ځایي اوسیدونکي مړه شوي دي. انتظامي چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د زیارت پورز دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې خپل ځان سره د تختولو لپاره وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې برید وکړو. چارواکي زیاتوي چې د مزاحمت وروسته وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې ډزې وکړې چې پکې درې تنه زه پر زه مړ شول. چارواکي دا هم ویل چې په پیښه کې یو کس سخت زخمی شوی و چې هغه وروسته په هسپتال کې سا ورکړه.
دا په باندې درې بجې باندې دا چې دا بس یو غار دی غره نه خوشی دی غنا غدي کې څو دی غنا غره دی دا خلک مګه دي چې دا دوام او ته یو دی تلاړو بدغه نه ترتوی نو لري کې دا وکړي پیښه شوی.
انتظامی چارواکي ویل چې ځایي اوسیدونکو لخوا په ځوابي کاروایی کې یو وسلوال هم مړ شوی دی. په نخته کې مړ شوی ټول کسان د سپوې سیمو اوسیدونکو دي او د شیا مسلک سره تعلق لري. دغه پیښه پړه لاچا په خپل سر نه دی اخستی. کلای هډ کوارټر نه شاوخوا 40 کیلومتر لری د نور غوځیدو په طرف سپوې سیمه د کوزي او رغزو ایجنسی په حدودو کې راځي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
د پاکستان د زمونږ شریف په مشره د ګډو ګټو یعنی مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د مجسټریټ نظام پر بحاله خبرې شوې. دا غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وشوه او پکې د بجلی د بچت په اړه هم خبرې وشوې. تفصیل ریاض مساخر لک.
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د زیارت پورز ماخام د وزیر اعظم مشرکې اسلام آباد کې وشوه.
دې دوران د بجلی د بچت بل 2014 منځوري ورکړی شو. د کونسل غونډه کې په 13 فیصلو د عمل درآمد جاج واغستې شو. غونډه کې د بلوچستان د خلکو د احساس محرومۍ ختمولو په غرض فیصله وشو چې د گوادر بندرګا چیرمن او د بورډ د نیمو ممبرانو ټاکنه به بلوچستان حکومت کوي. د کونسل د نورو فیصلو په حق لامه د مسلم لیگ نون یو سینیټر جعفر اقبال صداسی وې.
د اتلسم ترمیم وروستو تقریبا اتلس محکمې صوبې ته اوړېدلې دي، نو د هغوی عمل به مستقل کړی شي او دا به صوبو ته واړولې شي، کومه چې د دغې خلکو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دا شان د بجلی بقایا جاتو لړکې صوبو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې 25% دي د دوی د برخې نه اول لرې کړی شي او نور دي وروستو واغستې شي. بیا چې د مجسریټۍ کمزور نظام وو چې پکې به ډپټي کمشنر سره اختیارات وو، هغه ډېر موثر نظام وو، نو هغه هم شروع کولای شي چې ورسره به امنیتی صورتحال کې ډېر خواله راشي.
غونډه کې د صوبو ترمنځ د اوبو د ویش په معاملې هم غور شو او په ارسا یا انډس ریور سیستم اتارټي کې د ترمیم منځوري هم ورکړې شو. د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې د سلورو او صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټریانو سربېره د خزانه او نورو متعلقه وزارتونو چارواکو هم ګډون لرلو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د ایکسپریس ټریبیون اوس پانه په مخاله کې راغلی به چې د پاکستان حکومت یو ور بیا ټول ګوندیز غونډره او بل یو ټول سیاسي ګوندونه له حقایقو خبر کړي. د پخوانی برعکس باید چې دا ټول ګوندیز غونډه ځینې شرطونه مخې ته راوړي چې پکې یو شرط دا وي چې طالبانو کوم خلک وجلي د هغې خون بخابه ورکوي، د دې ترڅنګ یو خاص وخت هم وټاکي چې پکې به دننه د سولې خبرې سرته رسوي. نور تفصیل اسرار لمون وړاندې کوي.
لیکوال خالد منیر په خپل مقاله کې لیکي چې که څه هم له طالبانو سره د سولې له خبرو ډېرې تمې وي، خو دغه خبرې له شروع کېدو مخکې ختم شوې. حکومت په وزه او طالبان پر دې پوه وو چې له دې خبرو بعد څه ګټه نه وي. په ټولګوندي غونډه کې سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي وو چې له طالبانو سره دې خبرې شروع کړل شي، خو د دې سیاسي ګوندونو خپلې خپلې مجبوریانې او مطالبې وي. عوامي نېشنل ګوند چې د وسلوالو لخوا ورته مالی او سیاسي زیان رسېدلې، له وسلوالو یې خپل بدل واخیستو او د سولې له پروسې یې ځان په مکمله توګه جدا کړو او حکومت یې خپلې مرضۍ ته پرېښودو چې څه کول غواړي هغه دې وکړي. همداراز پیپلز پارټي چې خپل مشره بېنظیر بټو یې له لاسه ورکړې، نه غوښتل یې چې وسلوال ورله نور غړي وژني. پر دې سربېره نور سیاسي ګوندونه د طالبانو پلوي کوي او هیڅکله هم د پوځي عملیاتو په حق کې نه وو. پاکستان تحریک انصاف چې د ترګرۍ د ختمولو کوم واضحه حل ورسره نه وو، نو په مرکزي حکومت یې فشار راوړو چې له وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د عام ولس لخوا د سولې د خبرو د ملاتړ له کبله پوځ هم پر دې مجبور شو چې د حکومت لخوا د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. البته د تحریک طالبان پاکستان لخوا پر پسې وسلوال بریدونه روان وو چې په نتیجه کې یې ټول قام پر دې متفق شو چې پوځي عملیات دې وشي او همداراز اضافي پوځیان شمالي وزیرستان ته ولېږل شول او هلته یې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. خو د دې باوجود د هیواد وزیر اعظم اسمبلی ته په خپله وینا کې یو وار بیا وویل چې دوی له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. د مخالفون کې په خبره دا یوه غلطه پریکړه وه، ځکه چې دغه وخت ټول قام د ترګرو پر ضد یو ځای شوی وو. پر دې سربېره د حکیم الله مسجد له وجنې سره طالبان د مشرتابه له بحران سره مخامخ وو او په خپلمنځي جګړه کې بوخت وو او حمله دی وجه طالبان پر دې مجبور شو چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. همداراز د سولې د پروسې له وجه طالبانو ته وخت په لاس ورغلی چې بیا منظم شي. بلخوا حکومت هم غوښتل چې د لنډمهاله امن لپاره طالبان د سولې په خبرو کې بوخت کړي او همدغه رنګ کېدای شي چې دوی دا سوچ کړی وي چې ممکن نه په 2015 کال کې د افغانستان حالات خراب شي او وسلوال هلته ولاړ شي. خو د مخالفون کې په خبره دا کېدای شي چې خوشفهمي وي، ځکه چې د پاکستان پوځ اوس پر دې پوه دی چې په افغانستان کې طالبان بیا بشپړ واک نشي ترلاسه کولی او دا رنګ د پوځ په ایجنډه کې دا خبره نه ده شامله چې په راتلونکي کې په افغانستان کې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو درنګ شیبه لپاره پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو د ګل ایاز نه به د دې وخت مهم خبرونه ورو او دغې نورستو به تاسو ته وړاندې کوو. زمونږ ونیز خبرونه د یارانو مشال لګولای زوی چې نه پنځه نیمې بجې نه دي سدور نیمې بجې کېدونکې دي. نو بس تاسو غلطېږئ ما، سدور نیمې بجې دي مهم خبرونه ورو.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس تصدق حسین جیلانی نن د لاهور های کورټ مخې ته د یوې ښځې د وژلو اسخود نوټس اخیستی دی او د پنجاب پولیسو مشر ته حکم ورکړی چې د پیښې رپورټ جمع کړي. بلخوا د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف هم نن په یوه غونډه کې پولیسو ته امر کړی دی چې د فرزانی پروین په وژنه کې ککړ کسان دي د 40 ساعتونو دننه ونیسي. د پنجاب پولیس وایي په پیښه کې ککړ 4 کسان یې نیولي دي. په ورځو نیسه کې د وسلوالو ځای خلکو ترمنځ 13 ورځ په نښته کې 15 تنه وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان پولیټیک انتظامی نن هغه شپږ 50 کسان خوشی کړي چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د یو بمی بریت کې د لاس لرلو په شک نیولې وو. د شمالي وزیرستان پولیټیک چارواکو نن مشوره ورکړه چې دا ګام یې د تحصیل غلام خان ګلبیز سیمه مشرانو سره د جرګې وروسته اخیستی دی. د پاکستان پر راولپنډي کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ناقانون ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اساق پدری مقدمو کې بری کړی دی. افغان ولسمشر احمد کرزوی ټول افغانان دي د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد دي د امن په لور بوزي. ولسمشر احمد کرزی له افغان ولس څخه د غوښتنه بیګا په یو ریډیو وینا کې کړی ده. د شام د سارنې یو ډله وایي چې په حلب کې په روان کال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې تر اوسه پولیسو شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. د شام پر حالاتو د برتانیې د بشري حقوقو د سار اداره وایي په وژل شوو کې 273 ښځې شامل دي. په مشرقي اوکراین کې د روس په لوبه یاغینو د ډلو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکړل شوي چې یوې ډلې په دونیسک کې د سیمایز دفتر څخه بل ډله ویستلې ده. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر خپل روسی سیاسر ګلاورو سره په اوکراین کې د بهرني جنگیالو او په ځانګړي توګه د چچنز د ننوتلو په خبره اندېښنې څرګندې کړې دي.
مهم خبرونه ورده اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زمون د ونیز خبرونې د یارانو مشال. د خبرونه نجیب عامر او هارون باچا وړاندې کوي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پورس په سالورو بجو
او د اری جمعه پروس په سالور نیمو بجو
د یارانو مشال.
اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه ده، زه هارون باچا او زما همکار نجیب عامر په کتاب سره سلامونه وایو. د خبرونه په پیل کې لکه چې تاسو ته وویل شو، نن سره د افغانستان د خوست نه دوه میلمانه دي، بلکې درې. کوشش کوو چې درېم هم د ټلیفون په لیک راشي. اول سخی سرور میاخیل صاحب سره ټلیفون په لیک دی، د غلطه د ډرامو او فلمونو یو پیژندل شوی لیکوال دی، د غرغخت په نوم یو ټلویزیون دی، یو ټی وی دی، دغه مسول هم دی. امی اخیل صاحب تاسو سلامونه وایو او ډیره مننه در څخه کوم چې موږ ته وخت راکو په دې خبرونه کې را سره غډون وکړو.
پچا صاحب سری نشې هر څه راشه تاسو ته او تاسو ته
ډیره مننه. هر کله راشه یو دیم ملما مو چې د سلطان محمود خیرخوا صاحب دی او د ډرامو او د تھیاتر ممثل یا اکټر دی او اداکار دی. تاسو ته هم په خبرونه کې هر کله وایو.
پچا صاحب تاسو ته، امیر صاحب ته، د ماشال رادیو ټولو کارکوونکو ته، اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه ستاسو نوم. بل زمونږ ملما چې موږ هڅه کوو چې په ټلیفون په لیک را سره راشي، اسلام الدین سربلند صاحب دی، دغه سینمایي فلمونو لوبغاړی دی، د مداکار دی. سرور صاحب، میخیل صاحب تاسو ته راځو. دغلته د ډرامو او د فلمونو جوړولو دغه بهیر چې پیل شوی دی، دغه لړۍ روانه ده، نو د یو لیکوال په هیز څنګه ګوري دغه بهیر ته، څنګه یارزوی، سمره ورته خوشاله؟
مننه کوم د مسول رادیو او د ګرنټ تاسو سره خبرې کوم. خو اوس مخکې نه چې په دې ورته لاسینه کې کوم چې دا یو ډېر څه ته ښه روان دی. تاسو هم په خوښ کې په خوا هم دا راته بدی و دې ستاري دي ولې ته دې
محال کور مو ودان د معلوماتو نه خوستا سو په واس کې ازانګه موجود ده کې د شتا سو په یودا سي خونه کې چې هغه انعکاس کوي کته سو لګ تاسو تکلیف نه وي خپل موقعیت ته لګ تغیر ورکه مونږ خپل غږ دوباره موریدل کیږي او کبیا دا جواب را ته راکې چې په دې ورستیو کې په خوست کې مونږ وره د چیزنی فلمونه جوړ شوی په داسې حال کې چې په افغانستان کې په مرکز کې هم کم فلمونه مخې ته راځي په یو ولایت کې څنګه تاسو وتوانې دی چې پښتو فلمونه تولید کوي او معیاري فلمونه او هغه خلکو ته نندارې ته وړاندې کوي؟
مختلف ژوندونو په اساس باندې خپل ټولنه ته مثبت پیغامونه ولېږدو. هغه څه چې مثلا ناخوالې دي، مزدوري دي او منفي اورینټونه او پوینټونه دي، هغه ته مثلا د پایټکې کې څه ولسی هغه عمر د زمان سره زموږ د لیکنو په اساس باندې یا مثلا زموږ د دغه سناریوګانو په اساس باندې چې خلک دې ته ښایي او عبرت واخلي او هغه منفي پوینټونه یې نفي.
صحیح ده. مونږ تخنیکی همکار راته وایي امیر صاحب چې اسلام الدین سربلند صاحب چې زمونږ درې میلمه دی، د سینمایي فلمونو لوبغاړی دی، اداکار دی، فلمونو کې اداکاري کوي، هغه هم د ټلیفون په لیکه را سره راغلی دی. سربلند صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو، ډېره مننه درڅخه کوو.
زه په اول قدم کې ارون بچا صاحب ته او د مشال رډیو ټولو کارکوونکو ته او ریدونکو ته او په خصوصا زمونږ د غرغښت تلویزیون مشر الحاجی صاحب ته او د همداشان د تیاتر ډلې سلطان محمود خرخوا ته د زړه له کومې نیکې هیلې احترامات
ډېره مننه ستاسو نه، ډېره مننه. آباد اوسئ.
کورمو ودان سربلند صاحب را سره اوسئ او خیرخوا صاحب طرف ته بلاړ شو، زموږ دویم میلمه دی. بچا صاحب تاسو ته څه پوښتنه لرئ؟
او خیرخوا صاحب که په پیل کې دغه وایي چې تاسو کله دغه اداکاری په د تھیټر چې کوم ډرامې دي په دې کې دغه کار کولو میدان ته راودانګل راغلی وو، تاسو دغه اداکاری هم پیل کړ؟ بچا
صاحب لومړی خو ډېر خوشحاله شوم تاسو غږ مې اورئ. زه در سره خاصه ځانګړې مینه لرم.
ډېره مننه، خوشاله اوسې.
ستا د غږ سره، ستا د آواز سره. او زه دلته یو څو پروګرامونه لرم په تلویزیون کې، دغه پروګرامونه مې قومونه رواجونه نومیالي او نهیلي زړونه په هغې کې په خاص ډول ستا د خوندورې سندرې ډېرې نشروم. حتی سیګنال کې مې د ګلزار عالم او ستا او د فیاض صاحب سندرې شو. زه له ماشوموالي نه چې ورکوټې وم تقریبا له اووه کلنۍ نه د سربند په نوم یوه لیسه وه په خوست کې، په دې لیسه کې زه په دریم سیم کې وم. نو بیا به مو ډرامې جوړولې. دا ډرامو ډایرکټر چې کوم وو، دا زموږ یو لوی استاد ښوونکی وو، معلم وو، محمد اسماعیل زازا نومېدو. دا مو استاد بیا به د ماشومانو رول به ما ته راکولو. زه وم غفور وو، حکمت الله وو، اسماعیل وو، داسې نور ملګري انډیوالان، حیدری صاحب وو، نور انور شاه وو. خو وروسته بیا چې کله دغه سلسله ډېره مو خشوه، بیا په تېر دور کې دغه اوسني د اوسني دوره کې، نو په دیارلس سوه درې اتیا کال کې مونږ په خوست کې ځانګړی تیاتر د خوست تیاتر په نوم سره ایجاد کړ. رسمان مو د تیاتر جوړ کړ. په دې کې شل تنه ډېر غوره او ښه ممثلین را سره وو. تعداد ورځ په ورځ زیاتېدو او ماشاءالله اوس الحمدلله په ټولو ریډیوګانو کې د دوی تمثیل دی، ډېرې مې دي. دوه تلویزیونونه لرو، دغه تلویزیونونه د خوست ملي راډیو تلویزیون او د غرغشت خصوصي تلویزیون چې اوس الحاج سخي سرور میاخیل مشر دی، او د خوست ملي راډیو تلویزیون ایجاد هم د کړی و، د جوړ کړی و. هلته هم د ده سره وو، اوس هم د ده د سیوري لاندې او د ده د ملګرتیا تر څنګ بس ولاړ یو او کار کوو.
ډېره مننه ستاسو په دې ټولو هلو ځلو. به بیا هم رڼا اچو اورېدونکي که کوم یو وي کېدای شي علاقه لري د خوست د ښکلو میلمنو سره د خبرو، هغه به هم راخلو. خو ور به شو اسلام الدین سربلند صاحب ته. سربلند صاحب، مونږ چې اورېدلې ستاسو په اړه په سینمایي فلمونو کې کار کوئ، نو راته ووایه په څومره فلمونو کې مو کار کړی او څنګه شوق درته پیدا شو چې تاسو فلمونو ته لاړ شئ، سینمایي فلمونو کې کار وکړئ؟ بدر منیر واسف خان مو لیدلو.
یو جهان مننه چې ماته مقیمتي وخت راکړو. که زه تا ته دا وایم چې مونږ ډېر څلوېښت کاله پاکستان کې هجرت کړی دی. ما د وړکوالي نه د ماشوموالي نه د پښتو فلمونو سره دومره مینه دومره علاقه وه چې ما نه درس زده کړې کې پاتې شو. البته چې زه لاهور ته لاړم پښتو فلمونو سره ما دومره شوق و چې کله زه لاهور ته لاړم نو ماته د اولینۍ فلم چې وه دمخور فلم و د بدرمنیر د اصفهان نیمه سره دي. ما ته یو وړوکی غوندې معمولي ډلاک را کړی و چې کله ما ترسره کړو نو ماته بدر للا الله دې وبخښي جنتونه دې وکړي اوس په حقه رسېدلی. نو ماته یې و چې شاپرین کرا چې تا دا کار دومره په خوند کې ترسره کړو. خو زما دا ارمان و وړکوالي نه کنه چې زه په یو وتلی هنري ستوری جوړ شم. او د ډېر کوشش مو کړو خو وړوکه وړوکه رول در کولو. خو اوس چې افغانستان ته راغلم په افغانستان کې زما دا ارمان پوره شو انشاءالله. تقریبا زه چې خپل خوست ولایت ته راغلی یم په اوو فلمونو کې ما
آفرین ډېر ښه. دغه دا فلمونه چې کوم سربلند صاحب جوړیږي دغلته تاسو په خوست کې یا په افغانستان په نورو سیمو کې جوړوي تاسو سره ملګری به وي نو دا بیا تاسو ننداري ته کم ځای وړاندې کوي؟ په خوست کې سینما لري یا صرف کابل کې ښودل کیږي دا ننداري ته وړاندې کیږي؟
بله بیا هم تا یو جهان مننه. که زه تا ته وایم مونږ چې دا خوست کې دا فلمونه جوړوو مونږ د دې ځای څخه ځو کوزي پښتونخوا ته ځکه چې مونږ سره داسې کې زنانه شتون نه لري. دا زنانه په وخت کدم کې مونږ ته دا ډېر مشکلات وي. بیا چې مونږ د دې ځای کوزي پښتونخوا ته لاړ شو مونږ د ډېرو مشکلاتو د ډېرو تکلیفونو سره مخامخ کېږو. البته پولیس مو تنګه وي مونږ سره پاسپورټونه وي زیش نه کارډ هیڅ هم نه وي ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. او دلته په خوست کې زه تا ته وایم چې دلته یوه جرګو تالار په نوم باندې یادېږي یوه سینما ده. دا مو خوستوالو دپاره نندارې ته چې وړاندې کړو نو دا مونږ نه لس زره افغانۍ یوه ورځ صرف اخلي. مونږ چې دا فلمونه جوړو په دې کښې مونږ خپل افغانۍ رسم رواج دودونه دا مونږ په پام کښې نیولي دي. زمونږ د افغانستان چې دی زمونږ د هېوادوال چې دي دا ډېر ځورېدلي دي ډېر څلوېښت کاله تکلیفونو مصیبتونو سره وخت دي خوار وزار دي. مونږ چې دا فلمونه جوړو مونږ ته یو دوه ساعته یو دوه شېبې خوشحاله شي. خو دې باوجود مونږ دا فلمونه خوست کښې نندارې ته وړاندې کوو نو د هغه جرګو تالار یعنی سلامي په نوم باندې چې مونږ نه لس باندې یوې ورځې اخلي چې مونږ فلمونه نندارې ته وړاندې کوو.
او تاسو د ټکټ د لارې دغه پیسې بېرته لاسته نه شئ راوړی؟
نه نه دا پیسې مونږ بېرته لاسته نه شئ راوړی ځکه چې خلکو کښې دا وېره ده هغه ده که نه ډېر په سره شوق سره نه شي راتلی چې دې سلامي ته را شي که نه دلته امنیتي ستونزه هم مشکلات دي او خلک نه شي کولی چې ډاډه زړه سره را شي زمونږ د فلمونه ننداره
مننه سربلند صاحب. مننه
سربلند صاحب. تاسو دغه فلمونه چې تاسو جوړوئ دا په پېښور کې په دغه سی ډي باندې په دغه مارکیټ کې ملاویږي که نه صرف په افغانستان کې یو کس کولی شي چې دا واخلي او دوکان نه بیا وګوري؟
بله باچا صاحب دا مونږ کښې جوړ کړي دي تقریبا اووه فلمونه مو جوړ کړي. دا مونږ خپل غرغه ټلویزیون یو شخصي چینل دی چې ډېر امکانات هېڅ امکانات مونږ سره نه شته خو بیا هم په خپل شخصي لګښت باندې کنه د غرغه ټلویزیون مشر میخیل صاحب چې دا مونږ ته دا زمینه مصیبه کړې ده. دا فلمونه چې مونږ جوړ کړي انشاءالله دا وړوکي کوچني اختر ته هم دوه فلمونه راوځي چې یو کمیډي ډرامه ده تنزیه دیوال دی کوک دی او یو پاتې شارمان زما چې دا کې جنگیر خان هم را سره دی افسر خان هم دی تور سرحدي هم دی دا به انشاءالله اختر ته راوځي. او دا پاتې شارمان زما دا په پېښور کښې په نشکر آباد کښې په سډۍ باندې راوځي. ها
او د سندرو تاسو پکې سندرې هم اچوئ په دغه فلمونو کې یا که اچوئ پکې نو کوم ځای جوړوئ؟ دا هم پېښور کې موسیقي ورته جوړوئ او د هغه ځای سندرغاړي پکې سندرې وایي؟
بله دا مونږ چې سندرې پکې اچوو تقریبا په فلم کښې څلور پنځه سندرې وي. دا مونږ افغانستان مشهور سندرغاړي چې د دوله سندرې راخلو او د کوزي پښتونخوا والا چې مشهور سندرغاړي د دوله سندرې راخلو. خو مونږ چې تلویزیون شخصي تلویزیون ده چې دې دپاره مونږ دا سندرې پکې چوو مونږ داسې سندرې پکې چوو چې په هغه کښې ګډا مډا نه وي ځکه یو شخصي تلویزیون خویندې میندې ګوري چې مارکیټ دپاره روزي مارکیټ کښې خو بیا قسم قسم سندرې وي که نه ګډا وي پکې. خو چې مونږ تلویزیون سپیشل تلویزیون دپاره جوړو هغه داسې سندرې وي چې په معیار مطابق برابرې وي هغه کښې ګډا مډا نه وي که نه داسې ډېر په سویه باندې سندرې پکې چوو مونږ.
صحیح بیرته به ورشو سخی سرور میخیل صاحب طرف ته. میخیل صاحب که تاسو ته یاد شي په افغانستان په راډیو ټلویزیون کې د کونډې زوی یو ښایسته سیریال جوړ شو چې تر ننه پورې یو معیاري سیریال ګڼل کېږي او اوس هم خلک په مینه سره ګوري. نو دغسې یو سیریال تاسو کله د غرغښت ټلویزیون دپاره یا د نورو ادارو سره چې تاسو کار کړی بیا دغسې یو سیریال مخې ته رانغلو تاسو که څه داسې کوم سیریال جوړ کړی اورېدونکو سره یې شریک کړئ او بل د خپل ټلویزیون په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړئ څو ساعته خپرونې لرئ په دې کښې کومې خپرونې تاسو خپروئ؟
مننه کوم خوشحاله اوسئ. رښتیا هم چې د کونډې زوی سریال چې نظري صاحب لیکلی وو ډېر په زړه پورې سریال دی. واقعا زموږ دغه د معاشرې ټول نورمونه تقریبا په کښې مراد شوي دي. مونږ چې غرغښت په نوم سره تلویزیون لرو دغه
سلور کالا کی چې دی یا څه وایي تر څو پورې خو دمر څو مګنيږي چې ګرځې زو د جنا مخکې د خوښ رادیو مشروم باغ کې بیا ما د راستنیدل کې ودوالو په مورید باندې مثلا په دې باندې ما باز کریم نه دکلی چې تقریبا 40-50 وخت جوړ شوی و چې راځي مې د نیمایي امپزار نه سر شوی او نورې پاتې خو تلویزیون لپاره لکه تاسو چې ډېر ښه پوهېږئ امکانات ډېر محدود وي ځکه هغه سانه سوي چې مثلا ته ورته اړتیا لري د هغې لپاره امکانات نه پیدا کېږي او نو په دې حساب باندې کله کله مثلا زه د مهاجرت په اعتبار باندې یو څه لیکم کله کله به داسې وي چې یو څه تاسو لږې ته به ضرورت وي چې هغه زموږ په ډېر ځای کې موږ ورته لاسرسی ونه لري یا مثلا د پولیس په مورې کې نو د تلویزیون کار ته بم موږ تاسو خو فکر کوم ژورنالیزم په اساس چې د ژورنالیزم د ځای نه ورته وګورم بیا نو سړی کولی شي چې پوه شي چې په دې ماحول کې د تلویزیون د کارکوونکو یا مثلا سنری لیکونکو یا فلم بربرانو دپاره لاسې تقریبا یو څه محدود غوندې وي لاسې لنډ یا څه سه لاسرسی نه شي کولی خو کوشش به کوو انشاءالله په راتلونکي کې به داسې څه ته مخه کوو چې هغه واقعا قضاوت هم وغواړي یو څه
ډیر مننه میاخیل صاحب خیر خاص صاحب تاسو ترازو تاسو څومره هڅه کوئ چې دغه پښتني کلتور سره تړلې خبرې پکې راولي په خپل سټیج ډرامو کې یا دغه تھیټر ډرامو کې او داسې ډرامې جوړې کړئ چې هغه کتونکي واقعا خوښي کې د پښتنو په زړه ولګي او دغه خوښي شي او تاسو د کار ستاینه وشي
زه دلته په خوست کې تقریبا د لاس کاله د تھیاتر د مشر په صفت پاتې شوم او هیڅ کله مې چاته اجازه نه ده ورکړي د تھیاتر او سینما په ډګر کې چې هغه د خپلو اناناتو پر ضد کار وکړي تل چې کومه ډرامه جوړو زه ورته چې الله په نظر کې ونیسي چې الله حاضر او نظیر دی او خپل ولس د سلوړۍ او د خپل ژبې د آبادولو لپاره به کار کوي مونږ کوم مسایل چې اوس را پېښ شوي دي چې هغه جنگ دی جنگ پر ضد د سولې لپاره هڅه او مون خپل انانات او کلتور یو ورځ یو کیسه درته وړو کې شانت کیسه چې سربلان صاحب یې دوري وکړه دا دوی ملګری راغلل ویلې مونږ ډېر مې تر سربلان شو ما ورته ویل چې زه نه در سره زم لک خپه ومه بل هر ورځ ویل چې خامو خبره سره ځي چې کله مې د الک ولې دوی د الک کلی چې کومه د افغانستان ملي بیرغ د قمیص یا د خط په پټۍ باندې د غوګونه ایده ما ورته ویل چې ته کوم رول لري د ویل چې زه خوانځي ته اور ورکوم مکتب ته مدرسې ته سکول ته ما ورته ویل چې دا کلی دي څه ډول اغوستي دي او دا رول کوم رول ادا کوي کینه راشه خدای دې خوار کړه اوس تخت جمع بدلې کا بیا ما کینه ولا ټول ملګري زه همیشه ورته وایم چې ګوره دا هر رول چې کوي کدي بدماش رول کوي دی اغه قیافه دی اغه قواره دی اغه جوسه باید برابر کړي اغه ته اغه معیار سره ځان برابر کړي کدي مولا رول کوي کدي ملک رول کوي کدي هلک رول کوي کدي خون کې رول کوي خو خپل افغاني ارزښتونه خپل پښتني ارزښتونه باید ډیر په پام کې ونیسي
ورپسې شو بیرته خپل ملمنو طرف ته او سربلن صاحب تاسو نه مو پښتنه ذهن ته راځي چې تاسو کوم فلمونه جوړوي د دې په یو فلم باندې سمره لګښت راځي او د دې فلم دورانیا سمره یو فلم 2 ساعته 2.5 ساعته کدی نه کم وي دې باره کې کلک معلومات راکې
بچا ته تا ته بیا هم یو جهان مننه په دې فلمونو باندې چې مونږ کوم شخصي لګښت لګو تقریبا 9 سفر مونږ سره په دې فلمونو کې 20 روپے مرسته هم چاله کړي هغه دولتي چارواکي دي یا تجاران دي یا بډایان سوداګران دي مونږ سره د 20 روپے مرسته هم نه کړي مونږ چې هر څه پکړی دي غرغښت تلویزیونو د مشر لخوا په شخصي لګښت باندې مونږ دا فلمونه جوړو نو مونږ دې ځنه په کابل په تورخم په جلال آباد داسې باندې رزو کنه دا کړي د مصرفونه تقریبا څلور لکه په یو هوټل باندې دا مصرف مونږ به دي جام مصرفو اول ته چلاور شي په هوټلو کې کمرې نیسو بیا چې واپس هغه ځای نه رزو کنه نو مونږ نه تقریبا ډیره بودیجه لګیږي او زمونږ د فلمونه چې دي 2 ساعته 2.5 ساعته دا فلمونه دومره دي
د تاسو څنګه وایي سربلن صاحب تاسو خو بس لګیاي خپل پیسې لګوي یا د سخی سرور صاحب چې د میاخیل صاحب هغه تاسو سره مرسته کوي نو دا به څنګه کیږي به تاسو به خپل پیسې لګوي او
واپس پس نه راځي
لکه زه تاسو ما خپل په پاکستان کې د پښتونخوا کې په سینما کې فلمونه لیدلې دي چې وو فلمونه ته مخزه هم راتلې ځانونو سره به خزر اوسته هغه دا چې فلمونه وو چې هغه فلمونه په کور کې هم لیدل شو په کور کې هم خویندو هم کتای شو چې د بدر منیر ولا د سفان ولا فلمونه او کیسې وي ته نه وي ته لا ډېر په ځل پورې کیسې وي
نو اوس د پدې فلمونو کې د قسم قسم خلک رانه نوتل پروډوسران هدایتکاران کنا چې هغه پښتو ته بالکل هیڅ توجه نه کوله پښتو ته هیڅ پام نه کوله صرف نوم دې د پښتو ورکو چې پښتو فلم دی پښتو فلمونو کې ودا شه سندرې دا شه ډنسونه وو دا شه ګډه دا بوا چې زمونږ د ټولنې سره زمونږ د پښتنو سره هیڅ علاقه نه خودله
صحیح شو سربلند صاحب ډیره مننه میاخیل صاحب تاسو ته راځو دا سربلند صاحب چې کوم خبرې وي چې اکثره وخت سره تاسو مرستې کوي شخصي مرستې سره کوي او دی سربل کملار چاره نشته چې د یو فلم جوړ کی او بیا غننداري ته وړاندې کینو تاسو څه وایي په دې اړه چې داسې دغه ته چې کوم افغانستان کې د غټ شرکتونو دی دغه دی سوداګر دی ماړه خلک دي آیا غوی ته تاسو رسیدي شي او د یو فلم لپاره د مرستو ترلاسه کولو لپاره غي تیارول شي چمتو کول شي چې دا غوی مرستې پکې شامل
سرمایہ پیدا کری یا پیسے پیدا کری جا سکتے شکل سرا سرمایہ گزرے دغه باندې دومره زیات نه دی آگاه یعنی دومره زیات نه دی ور باندې پوځ مثلا اشتہارات یا مثلا تجربات کو تجارت کې څومره رنګ وي نو کله کله چیرته مثلا یو تجارت وای چې خیر سال د شرکت او ساده فعالیتونو دغه هم په کې مناقشې وو نو موږ سره یو څه کومه کوکه او په دغه فلمونو کې ستاسو لپاره هم ګټه ده نو هغه لپاره داسې تقریبا یو طوفان ښکارېږي یو غار ورته ښکارېږي
میخیل صاحب په تاسو د جرګو د تالار یادونه وکړه یعنی دا ښکاري لکه یوازنی یو سینما چې الته په سیمه کې وي په شاوخوا په پکتیا کې په پکتیکا کې یا په لوګر کې داسې سینماګانې نشته دی د نوي سینماګانې په افغانستان کې لسره نه جوړیږي په داسې حال کې چې افغانستان سره ډېرې مرستې هم کیږي د اطلاعات او کلتور وزارت څه کوي دا سینماګانې که جوړې نشي خو بیا به هغه فلم به جوړیږي سینما به نه چې نندارې ته وړاندې شي هغه کلتور هم د سینما له منځه ځي نو داسې حالاتو کې څه کول پکار دي د حکومت سره جرګه کول پکار دي چې دا سینماګانې د ډېرې شي چې موږ خپل افغاني فلمونه چې دي وړاندې کو دغه نندارې لپاره که داسې نه وي خو تلویزیون به یما غد هندی ډرامې به یا دغه ډبینګ بکی یا به خلک ګوري
او بالکل بالکل په خوښ کې په خوا د نورینو نه مخ کې واسي نه مو جوړه وا چې هغه کې به خطا وینو وخت دا هندی فلمونه موږ ورو مکتب کې وو سکول شاګردانو هغه دې هندی فلمونه به کله کله په کې نه درې ته خول کېدل او کله چې دا نورینو نه افغانستان تر اخر ټول د سیمې تر اخر ټول البته نو په دې کې زموږ مادیات دومره نه دي ځانمن شي زموږ معنویات زیات شوي دي اصلا د خلکو ذهني آمادګي یا تیاری دغه کار لپاره یو څه وخت نیسي که نه تاسو خبره واخلم دقیقه ده که چېرته مثلا موږ سینما ونه لرو سینمایي کلچر له منځه ځي ځکه ټول هغه تولیدات چې کوي یوازې د ځان لپاره خو یې نه کوي یا مثلا یوازې تلویزیون لپاره خو دا بسوالی نه کوي لکن په کې سینما ځانو کې باید دغه شي لکن زموږ د ټولنې د ترکیب په اساس باندې چې په دې لسیزه کې مثلا بعضې قوانین دغې دپاره دغه شوي دي مثلا د سینما حتی په ډېرو ولایتونو کې سینماګانې له منځه تللي دي نو د دولت نه مثلا غوښتنه دا ده چې دې کار ته ترجیح ورکړي که څوک مثلا تلویزیون ګوري نو د تلویزیون او د سینما لیدل فکر کوم تقریبا یو شی دي ځکه هغه تلویزیون کې هم فلم روان دی سینما کې به روان دی چې په تلویزیون باندې بندیز نه شاله په سینماګانو باندې هم باید بندیز ونه لګولی شي حتی دې ته ترجیح ورکړی شي او دولت دې سپورټ او ملاتړ وکړي که چېرې دا ملاتړ ونه کړي فکر کوم چې د ټولنې یو قانون دی
ډېر مننه میاخیل صاحب سلطان محمود خیرخوا صاحب تاسو ته راځو تاسو په خپل دغه ته چې تاسو نور کوم ملګري دي چې دغه ډرامې تھیټر ډرامې کوي تاسو داسې ځوانان که په دغه سیمه کې وغواړي چې هغه هم اداکاري لکه تاسو غونډې وکړي نو دا غي د تربیت لپاره داسې کوم هنري مرکزونه کوم اکیډمیانې تاسو لري په خوست کې یا په کابل کې چې دغه ځوانان وکول شي چې راشي دغه میدان ته خپل خپل چې کوم استعداد وي رامخته کی
مونږ دلته صرف او صرف دوه تلویزیونونه لرو چې دا زمونږ د زده کړې مرکزونه هم دي او زمونږ د پرمختګ مرکزونه هم دي چې د غرغش تلویزیون دی او د خوست ملي رادیو تلویزیون دی په دې دوو برخو کې مونږ سره مرسته هم شوې ده او مونږ خلک هم روزلی شو نور هیڅ داسې ځای نه لرو د تیاتر لپاره د ناندرې لپاره موږ داسې مشخص سټیج نه لرو، سلون نه لرو. په نورو ولسوالیو ته چې زه وم سټیج درامې چې کوم، په ښوونځیو کې کوو یا دلته په مرکز کې چې کوم، کوم میدان یو پارک یو ځای ورته ګورو په هغې کې جرمه کوو. یا همدا د جرګو تلار چې دی، دا د جرګو تلار چې و دا پخوا سینما وه او دا د اطلاعاتو کلتور وزارت پورې تړلې وه، هغې پورې اړه لرله. اوس بد بختانه سړی داسې راغله چې دا یې خروړۍ ته په لاس کښې وکړې او خروړۍ موږ نه پیسې په دې اسټیج ډرامو باندې یا په دې هغه باندې فلمونو باندې هم اخلي چې کله موږ فلمونه نندارې ته وړاندې کوو. که څه هم داسې نه وه، دا د اطلاعاتو کلتور وزارت مربوط وه، د اطلاعاتو کلتور ریاست مربوط وه په خوست کښې، خو په خوست کښې د اطلاعاتو کلتور ریاست لږ څه هغه د سستي کوي، دغو خواو ته یې توجه نه ده کړې د تیاتر دپاره، د فلم دپاره، د سینما دپاره هېڅ ډول کوشش نه ده کړی، هڅه یې نه ده کړې. او موږ بار بار غوښتنه کړې ده، غوښتنه کوو، ځکه موږ ګڼ شمېر ځوانان لرو، ډېر بااستعداده ځوانان لرو. واقعاً زه چې کله وارې دوی را وغواړو امتحان ترې اخلو دلته، نو ما ته ژړا راشي چې دوی استعداد وګورم. زه وایم دا وګوره، لال په ایرو کې دی، لال په خاورو کې پروت دی، او موږ ځای نه لرو چې استعمال یې کړو، دا لال نه کار واخلو، د دې غمی نه کار واخلو.
مننه ستاسو نه،
مشکل لرو،
بالکل دغه ستونزې شته دی. سربلند صاحب، تاسو طرف ته کرا شو، تاسو ډېر لوی ارمان لرلو چې پښتو فلمونو کې لوی نوم پیدا کړئ. بدر منیر صاحب یادونه تاسو وکړه، لاهور ته هم ورسېدی، وړاندې څه کول غواړئ؟ کوم فلمونه مو چې جوړ کړي، په دې کې کوم یو داسې دی چې د هغې نه ډېر مطمئن، هغه ډېر مشهور شوی، او څه وړاندې کول غواړئ؟ د کوم اداکار سره کار کول غواړئ؟
ډېره مهرباني، دا زمونږ د رئیس صاحب یوه کیسه وه، د پیزوان په ژبه، د پیزوان په ژبه فلم چې دا موږ کله په پېښور کې او دلته په خوست کې کار ورباندې وکړو، نو بیا په لوی اختر کښې هم په جرګو ته لاس وړاندې کړل. نو زموږ خو سوال ته، زه تا ته دا وایم چې دومره د اندازې راغلي وه چې اخري کښې موږ پولیس والا سره وغوښتل، پولیس والا باندې خلک موږ کنټرول کړو په دروازو کښې، دومره د اندازې خلک راغلي ول. که نه په دې فلمونو کښې که زه تا ته وایم چې زموږ دا ولور چې په زیاتې بیه باندې خپلې خور لور ودوي، زیاته قیمت باندې ولور باندې، که نه ولور پکې هر څه پکې. په دې فلم کښې ما د پلار رول ادا کړی وو چې زه د یوې جینۍ پلار وم، بیا زه هغه یو نشه یي سړي ته ورکوم، یو شریف سړي ته نه ورکوم، روغ سړي ته نه ورکوم، بلکې په 15 لکه روپۍ یو بدمله پوري نشه یي سړي ته ورکوم. که نه نو دا زموږ په ټولنه کښې، زموږ په افغانستان کښې، زموږ په کوزه پښتونخوا او بره پښتونخوا کښې دا رسم رواج دی چې په خپلې لوڼه په لوړ په قیمت باندې پلوري. که نه
سربلند صاحب، زمونږ وخت په ختمېدو دی، خو دا پوښتنه وه چې څه کول غواړئ؟ کوم داسې فلمي ستوری دی په پاکستان کښې، په افغانستان کښې، په هند کښې چې تاسو ورسره کار کول غواړئ په شریکه باندې؟ د افغانستان د سینمایي فلمونو دپاره څه ارمان که لنډ راته ووایئ په زړه کښې لرئ؟
د افغانستان فلمونو، سینمایي فلمونو لپاره دلته دا ارمان لرم، که نه چې زه د خپل افغانستاني کوم هنرمندان دي، کوم اداکاران دي، که نه چې دو سره زه په شریکه په ګټه یو فلم، داسې فلم جوړ کړم چې هغه په ټولې دنیا کښې چې څومره پښتانه وي، که نه چې وګوري، چې وګوري واقعي چې پښتنو کښې داسې بااستعداده ځوانان، داسې بااستعداده خلک شته چې په ټوله نړۍ
کښې. په دې هیله چې دغه ارمانونه ستاسو پوره شي. سربلند صاحب، په اخره کښې دغه چې کوم ډایلاګ تاسو ذکر وکړو چې د بدر منیر په مخ کښې هم ویلو په لاهور کښې په یو سټوډیو کښې، که هغه لنډ وي او تاسو ته یاد وي چې راته وی وایي، نو موږ به ترې خوند واخلو.
یو جهان مننه، دا یو خطرناک کېدي فلم وو، د خوځې پښتونخوا کښې جوړ کړی وو، په کوټه کښې مسجد وتی، په مسجد کښې مننه جوړ کړی وو. بیا کله چې موږ مسجد ته لاړو، هغې کښې موږ ټول داسې په لیړ باندې کېناستو، نو جیلر چې وي، که نه مشر جیلر صاحب، نو دا راغلو، ټولو سلام ورته کولو، سلوټونه ورته کول. کله چې ما سره څنګ کښې بدر لالا جلا وبخښې دا ناست و، چې ما نمبر راغله، نو ما سلام ورته ونه کړو، سلوټ م ورته ونه کړو. نو جیلر راته وایي چې ای ځوانه، تا زما بېزتي وکړه، ټولو سلوټ وکړو، تا سلوټ ونه کړو. نو بیا په دې کښې زما یو ډلاک وکړه، نه چې جیلر صاحب، د دې فرمان خو زما پلار د دې دنیا څخه لاړو چې سبا به زما دا سوی لوېږي او ما ته به سلوټ کوي، خو دا ارمان هېڅکله پوره نه شو.
ډېره مننه، ډېره مننه ستاسو درې واړو مېلمنونه، ډېره زیاته مننه کوو.
کور مو ودان اورېدونکو، چې تاسو دې خپرونې ته غوږ نیولی او هارون باچا او نجیب عامر ته اجازه ورکړئ، د لوی الله په امان.
الله په امان.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو،
خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره.
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پر ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو.
دیارانو مشال.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.